سلام نو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازیګر سلور بجیدی تاسې ازادي رادیو ته غواګی است مخکې تر دې چې د نن ورځې مطالبه تل شو خبرونه په کندز کې د طالبان امنیتي چارواکي وایي د کابل بانک د ودانۍ مخې ته په ځان وژون کې حمله کې 15 کسان وژل شوي دي. ریوټرز خبري اژانس د امنیت قمندانۍ د بن جمعالدین خاکسار له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي په وژل شوي کې د طالبانو وسلوالو او ملکي وګړو شامل دي. د ریوټرز په راپور کې د ښاغلي خاکسار له قوله راغلي چې بریدګر خپل چاودیدونکي مواد د کابل بانک د ودانۍ مخې ته والوزول. د دې برید پړه تر څو کومې ډلې نه ده منلې. د حملې په ورځ وروسته لاغې کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه غونډه کې په افغانستان او سیمه کې د داعش ډلې د خراسان څنګه د ګواښونو په اړه بحث وکړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سازولې مرستیالې دروتی اشي پرونی غونډه ته ویل چې متحده ایالات په افغانستان او پاکستان کې داعش ډلې ته د خلکو د استخدام لپاره اندېښنه لري. د اجدلی په تیرو څه باندې دریو کلونو کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دي، د لیندې پر یوشتمه د طالبان د حکومت د کډوالو راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن قنی د وژنې په ګډون د ګڼو هغو حملو پړه منلې ده چې ډیره انساني مرګ ژوبلې اړولې ده. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې اتش د خراسان څنګه فعالیتونه تصادفي او بدلیل نه دي. واسلین بینزیا په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه په بیګانه غونډه کې دا وکړه چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې له امریکا پاتې شوي وسلو ته د داعش په څیر د ترګرو ډلو د لاسرسي مخه سمه نه ده نیولې. هغه زیاته کړه چې له افغانستانه د ناټو په وتلو کې ګډوډي د دې سبب شو چې ګڼې وسلې پاتې شي او بالاخره د داعش لاسته ولویږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې پرون د افغانستان په اړه په ځانګړې غونډه کې پر دې بحث وشو چې داعش د افغانستان او سیمې لپاره یو ترهګریز ګواښ دی. یو ایرانی چارواکی وایي هغه 250 تنه افغانان بیرته افغانستان ته ستنې کړي دي چې قانوني استادې نه درلودل او په ګډ زراعت کې په واورو او طوفان کې گیر پاتې وو. د تیبیاب د ښار عمومي څارنوال حجت صدیقي پرون ویل چې د افغان کډوالو هڅه کوله له غیر قانوني لارو ایران ته ننوځي. هغه زیاته کړه چې دا د ایران قلمرو ته د ننوتو پر مهال په درنو واورو کې بند پاتې شول او د ایران امنیتي ځواکونو له پیژندنې وروسته وژغورل شول. په عین حال کې د ایران رسنیو راپورونو له مخې د سیستان بلوچستان ولایت د زابل سیمې د پولیسو قماندان علي اکبر حبيبي ویلي دي چې په تیرې وونۍ کې 102 ویتن افغانان چې قانوني اسناد نه لرل نیول شو دي. ایران په دې وروستیو کې دغه افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټک کړې ده چې دوی غیر قانوني کډوال بولي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له فلسطیني حماس ډلې غوښتي دي چې د اسرایلي برمته او د خوشکولو لړۍ ته د دوام ورکړي. انټونی ګوترش د غوښتنه نن یو ورځ وروسته لغوه کړه چې حماس ډلې د برمته او د خوشکولو د لړۍ د ځنډولو پلان اعلان کړ. خاغلی ګوترش په خپل بیان کې ویلي دي چې باید د شخړو د بیا پیل لپاره د ټولو هغو دلایلو مخه ونیول شي چې یو ځل بیا په غزه کې د لوی تراژیدۍ سبب کېدای شي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي پرون د شنبې اعلان وکړ چې د اسرایلي برمته او د خوشې کول بهیر به د هغو څه په خاطر چې د ډلې د غزې له اوربند څخه د اسرایلو سرغړونه بللې ده تر بلې خبرتیا وزن روي. د حماس د اعلان د غزې د جګړې د بیا پیل ویره رامنځته کړې ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. کندز کې 14 مرګ ژوبل اړولې ده.
په دغه 14 کې ویل کېږي چې لخوا ډېر زیان دي.
نن د فبروري 12مه په ساینس کې د نجونو نړیواله ورځ ده.
موږ د ساينس، طب او نور علومو په برخه کې د ښځو د سرګند رول شاهدان یو. په افغانستان کې هم د سل کال راهیسې ښځو د زده کړې په ډګر کې لوی مقامونه ترلاسه کړي دي.
او روزګان کې خلک د مخابراتي شبکو د ټیټ کیفیت او لوړو بیو څخه شکایت کوي.
دوی په خدمات کې ډېر دغه راغلي نیمګړتیاوې راغلي دي.
خبرونه کې نور راپورونه هم لرو.
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په کندز ښار کې نن سهار به 14 د طالب چارواکو په وینا 15 کسان وژلي او نورې ټپین کړي دي. 14 کندز ښار کې د کابل بانک د ویڅنګ مخته شوې ده چیرې چې د طالبانو د حکومت د مامورینو په ګډون یو شمېر کسان د خپل ماشونو اخیستلو او بانکي معاملو لپاره راټول شوي وو. خو په کندز کې لږ تر لږه 2000 سرچینو ازادي رادیو ته د وژل شوي شمېر له 1400 خودلې دي. د پیښې عیني شاهدان هم وایي چې 14 درنه او ممکن تلفات هم ډیر وي. دوی وایي دا 14 سیمې مخالب ځواکونو کله بند کړي او چاته د ورتګ اجازه نه ورکوي. د پیښه مسولیت روسا چا نه دی منلی. نور جزئیات د کرام الله اکرام پر راپور کې.
په کندوز کې طالب سیمه ایز چارواکي وایي د نن سهار په 14 کې چې په کندوز ښار کې د کابل بانک د یوې څانګې مخې ته شوي 15 تنه وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان شوي. دا خبره د کندوز لپاره د طالبانو د حکومت د امنیه قمندانۍ ویان جمعالدین خاکسار رویټرز خبري ایجنسۍ ته کړي او ویلي دي دا یو انتحاري حمله وه. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی هم رسنیو ته په پیښه کې د مرګ ژوبلې همدا شمیر تایید کړي او ویلي دي چې په دوی کې د طالبانو د حکومت کارکونکي د بانک امنیتي ساتونکي او ولسی وګړي شامل دي. خو په کندوز کې لږ تر لږه دوه طالب سرچینو ازادي راډیو ته د وژل شوي شمیر لسوارلس تر اوولس تنو ښودلې. دغه سرچینو د موضوع د حساسیت له امله د نوم او غږ د نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شویو کې د کندوز ښار د څلورمې امنیتي حوزې د بلوک قومندان او د کندوز پوهنتون یو استاد هم شامل دي. د پیښې یعنی شاهدان وایي پیښه شاوخوا 8 بجې رامنځته شوه. دوی وایي د 14 غږ تر لرې لورو ځایونو اورېدل شوی چې له عملی ښایي درانه تلفات اوښتي وي. د کندوز ښار یو اوسیدونکي او د پیښې یعنی شاهد چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
نن کندوز ولایت کابل بانک مخې ته یو انفجار وشو. په دې انفجار کې ګڼ شمېر مجاهدین چې راټول شوي وو خپل معاشات واخلي. په ساعت 8 بجو سکه ماتنی میوی چې یاد انفجار تر سره شوی ده ګڼ شمېر مجاهدین زخمیان شوي دي.
د کندوز یو سیمه ایز خبریال د نوم د نخبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې سیمه د امنیتي ځواکونو له لوري کلا بند شوي او هیڅ چاته هلته د تګ اجازه نه ورکوي. د وایي له 14 وروسته یې ګڼ امبولانسونه ولیدل چې د پیښې له سیمې ټپیان او مړي د کندوز د 211 عمري قول اردو روغتون ته انتقالول.
زخمیان عمری قول اردو شفاخانه ته انتقال شوی دی. په دغه 14 کې ویل کېږي چې تلفات ډېر زیات دي خو لا تر اوسه پورې په دغه اړه کره او تایید شوي معلومات له رسنیو سره نه دي شریک شوي.
کندوز کې د طالبانو حکومت سیمه ایزو امنیتي چارواکو ویلي چې تر اوسه د دې پیښې سره د تړاو په تور څوک نه دي نیول شوي. تر اوسه د پیښې مسؤلیت هم کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. خو له دې وړاندې د کندوز او کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې را درامنځته شویو پیښو مسؤلیت تر ډېره داعش وسلوالو منلی دی. هغه ډله چې په افغانستان او سیمه کې د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه نړیوال هم اندېښمن دي. همدا یوه ورځ وړاندې په افغانستان او سیمه کې د داعش خراسان څانګې د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ځانګړې غونډه کې په دې اړه اندېښنه وښودل شوه. په امنیت شورا کې د متحده ایالاتو استازي وویل چې د داعش خراسان څانګه په ځانګړي ډول په افغانستان او پاکستان کې لا هم د نویو کسانو د جذبولو وړتیا لري. په دې ناسته کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ترهګرۍ ضد دفتر مشر د داعش خراسان څانګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره جدي ګواښ وبلله. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړې چې په دې هیواد کې داعش ډله ځپلې خو په افغانستان کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته د نامنې د ډېرې پیښو مسولیت داعش ډلې منلې. د تیر 2024 د ډسمبر په 11 په کابل کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی باندې د مرګونی ځانمرګ بریت مسولیت داعش ډلې واخیست. هغه چې د داعش د ځپلو او په افغانستان کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت په برخه کې د طالبانو ادعا تر پوښتنې لاندې راوسته.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
نن د فبروري ولسم په ساينس کې د انجنونو خزو نړیواله ورځ دا ورځ د مال رسی چې افغانستان کې نږدې سلور کال کې چې افغان انجنونو له زده کړو محروم دي. یو شمېر دوی یو د زده کړې د برخې پالن وایي ک افغان انجنونو ته د تعلیم زمينه برابر شي کولای شي د بیلابیلو علومو برخو کې لا ډیره ویډونه خپل کړي. په دې اړه نور حال د دې سپګمې پرپور کې د افغانستان د انجنونو د روباتیک ټیم دی وغړي سره هغه کېدلې ده.
We believe in a future where all Afghan girls can learn and thrive. On World Science Day, we celebrate the power of science to transform lives and call for equal access to education.
غزل صالحی چې د افغانستان د جنود روباتیک ټیم تر ټولو ځوان غړی د توانې دلې چې د 2024 کال فرست ګلوبل چیلنج سیالیو کې د خپل ټیم په ستازي توپ د سیفټی وارد او میډیا چیلنج مډالونه ترلاسه کړی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې د ټولو افغان نجونو لپاره د زده کړې برابر حق غواړي.
موږ د نړیوالو سیالیو له لارې د جنسیتي او کلتوري خنډونو ماتولو ته دوام ورکوو او ښیو چې افغان نجونې ان په سختو شرایطو کې هم بریا ته رسیدلی شي. هر ګام چې اخلو په افغانستان کې او تر دې ورخوا د نجونو لپاره الهام بخون کړي څو خپل هیلو ته ورسیږو. زده کړې او بشري حق دی. لا ښوونځي د نجونو منع کول نه یوازې دوی بلکې د افغانستان راتلونکی زیانمنوي. پرېږدي چې نجونې زده کړې وکړي او د روښانه راتلونکي په جوړولو کې برخه واخلي.
شمسی علی زاده چې د 1999 لمریز کال د کانکور اول نمره وه او اوس مهال په ترکیه کې د طب په څانګه کې زده کړې کوي هم وایي چې که افغان نجونو ته د زده کړې اجازه ورکړل شي کولی شي بیلابیلو په ځانګړي ډول د ساینس په برخه کې سترې لاسته راوړنې ولري. نوموړي وویل سره له دې چې هره ورځ خپلو موخو ته نږدې کیږي خو د راتلونکي په اړه اندېښمنه ده.
د شزنن د خپل لیدلی خوب ژوندۍ مثال ما او دا ډاکټر کیدو هلی زلی کوم. دا زما لپاره هم د خوشحالۍ ځای دی او هم د غم. خوشحاله یم ځکه هره ورځ خپلې موخې ته نږدې کیږم، خو هره نوې کلمه چې زده کوم د افغان نجونو د زده کړو محرومیت راته یادېږي. د راتلونکي ناڅرګندوالی او د هیواد برخلیک زموږ ټول افغانو ښځو ته که په داخل کې دي او که بهر یو ذهني بوختیا ګرځېدلې ده.
چه در داخل کشور، چه برای کسایی که موقتاً در خارج کشور مصروف تحصیل هستن، به یک مشغله ذهنی تبدیل شده.
نادیا چه دی کابل اوسیدون که داولش بگم تولگی پورتل از دکرو را گرزول شوی وایی اختلیه یا و انجینرشی او خپل هیواد تا خدمت وکری.
ما اختل چه انجینرشم او خپل هیواد تا خدمت وکرم، خلص دکرو محروم شم. ما په افغان ترک ښوونځي کې د ریاضیاتو په یو سیالۍ کې نمړی مقام ګټلی و او باید زده کړو ته مې دوام ورکړی وی، خو موږ له ښوونځي بې برخې شو. بې هم تسلیم شوي نه یم. د خپل ښوونځي کتابونه لولم، هر کال نوي کتابونه ترلاسه کوم او زده کړې ته ادامه ورکوم.
د زده کړو د برخې فعالان له دې ډلې فضل هادي وزین خبرداری ورکوي چې له زده کړو د نجونو دوامداره محرومیت افغانستان د جهالت تیارو ته بیایي او دا یو ستر ناورین بولي.
موږ د ساینس، طب او نورو علومو په برخه کې د ښځو د څرګند رول شاهدان یو. په افغانستان کې هم له سل کال راهیسې ښځو د زده کړې په ډګر کې لوی مقامونه ترلاسه کړي دي، مګر بدبختانه له څلورو کلونو راهیسې نجونې له زده کړو بې برخې شوي. دا یو ستر ناورین دی چې جبران یې ناشونی دی.
د بشري حقونو فعالان له طالبانو غواړي چې نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بیرته پرانیزي. د بشري حقونو فعاله نفیسه بهار وایي
افغان ښځو او نجونو په ساینس او ټکنالوژي برخو کې ستر پرمختګونه کړي وو. د افغان نجونو روباتیک ټیم لاسته راوړنې، د کانکور اول نمره نجونې، هغو چې بهرنیو پوهنتونونو ته یې بورسیې ترلاسه کړې وې، او سلګونو نورې تکړه ښځې، دا ټول د افغانستان د پرمختګ نښې وې. خو له څلورو کلونو راهیسې طالبانو ښځې په کورونو کې بندې کړې دي او له هر ډول زده کړو او پرمختګ څخه یې منع کړې دي. دا یوه ساری بشری سرغړونه ده.
د فبروري 11مه په ساينس کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی لخوا ښځو ته د علومو، ټکنالوژۍ، انجینرۍ او د ریاضیاتو په برخو کې د برابر لاسرسي او ګډون په موخه نومول شوې ده. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې 3.3 څېړونکي په نړۍ کې ښځې دي. په داسې حال کې چې د مصنوعي ځیرکتیا د پرمختګ په برخه کې هرو 5 مسلکي کسانو کې یوه ښځه ده. دغه شان د علومو د ملي اکاډمۍ 12% غړې ښځې دي. په داسې حال کې چې نړۍ د ساینس په برخه کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ لمانځي، طالبانو د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي. د 2022 کال په ډسمبر کې یې پوهنتونونو ته د دوی په تګ هم بندیز ولګولو، او د 2024 کال په ډسمبر کې بیا ان طبي انسټیټیوټونو ته له تګ هم راوګرځول شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو سرمنشي له ماس ډلې غوښتي دي چې د اسرایلو برمته او د خوشي کولو بهیر وندروي. انتونیو ګوترش دا څرګندونې نن وکړې او دا په داسې حال کې ده چې حماس ډلې پرون د برمته او د خوشي کولو د بهیر د ځنډولو د پلان خبر ورکړ، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دې ډلې ته خبرداری ورکړ چې ټول اسرایلي برمته د شنبې ورځې تر غرمې پورې خوشي کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش نن په یو بیان کې پر حماس ډلې غږ وکړ چې د اسرایلی برمته او خوشی کولو ته له پلان سره سم دوام ورکړي. ښاغلی ګوتریش پر خپل ایکس پڼول کل چې موږ باید د شخړو د بیا پیل لپاره د ټولو هغو دلایلو مخه ونیسو چې په غزه کې د یوې لویې تراژیدۍ سبب کېدای شي. غلی کلی دی چې دواړه لوري باید د غزې د اوربند موافقې په اساس پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د حماس او اسرائیل ترمنز اوربند چې د جنوري په 19 نافذ شو په غزه کې هغه جګړه تر ډیره بند کړه چې لڅ باندې 15 میاشتو راهیسې روانه وه او په ترڅ کې د اسرائیلو له زندانونو څخه د سلګونه فلسطینی بندیانو په بدل کې په 15 پړاوونو کې اسرائیلي برمته خوشی شول. خو پرون دوشنبه د ازدین القسام د لوا په نوم د حماس ډلې پوځي څنګه اعلان وکړ چې د اسرائیلي برمته د خوشی کولو بل پړاو به چې د روان شنبه پورس په پام کې وو تر بلې خبرتیا پورې وزندوي. القسام پر اسرائیل تور ولګاو چې د غزې د دریو اوسیدونکو د وژنې او غزې ته د خیمو او موقتو استوګنځایونو د مخنیوي په ګډون د اوربان له مقرراتو سرغړونه کړې ده. حماس وروسته بیا وویل چې دا خبرداري ځکه 15 ورځې مخکې ورکړ چې منځګړي هیوادونه قطر، مصر او متحد ایالات د اوربان د موادو رعایت ته د اسرائیلو د هڅولو لپاره کافی وخت ولري. له دې لاندې وروسته اسرائیلو په خبرګون کې وویل چې پوځ د هر راز احتمالي وضعیت پر وړاندې ځواب ویلو ته چمتو دی. د لنج وروسته له هغه نور هم لوی شو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړ چې که د شنبه ورځې تر غرمې پورې ټول اسرائیلي برمته خوشی نشي نو دای به د غزې د اوربند موافقه باطل کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي د ښاغلي ترامپ ګواښته په غبرګون کې وویل چې اسرائیلي برمته به یوازې هغه مهال خپلو کورونو ته ستانه شي چې د غزې اوربند رعایت شي. د حماس یو جګپوړي چارواکي سامي ابو زهوري رویټرز خبري آژانس ته وویل ترامپ باید دا خبره په یاد ولري چې دلته یو موافقه شوي او دواړه اړخونه یې باید رعایت کړي. خغلی ترامپ له دې مخکې دا وړاندیز هم کړی وو چې د غزې څخه باندې 2 میلیون اوسیدونکي دي ووزي او د دې سیمې کنټرول دی امریکا په لاس کې واخلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ورزګان ولایت خلک د مخابراتي شبکو د ټیټ کیفیت او لوړو بیو څخه شکایت کوي. هغه وایي چې په لرو سیمو کې فعالیت نه لري او ته په هغه سیمو کې چې مخابراتي شبکې شتون لري کیفیت د خلکو د تمو سره سم نه دی. د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې د انټرنیټ او غږیزو اړیکو بیا خورا لوړه ده خو کیفیت یې ټیټ دی او دا مصارف بې ځای دي. د ارزګان ولایت د مخابراتو ریاست مسؤل وایي چې د دغه ولایت 80% سیمې اوس د مخابراتي شبکو تر پوښښ لاندې دي. نورحال په دې راپور کې
د ارزګان ولایت خلک د مخابراتي شبکو د ټیټ کیفیت او لوړو بیو څخه شکایت لري. هغه وایي په لرو پرتو سیمو کې د دې شبکو فعالیت نسته او حتی په هغه سیمو کې چې شبکې شتون لري کیفیت یې د خلکو د تمو سره سم نه دی. دوی وایي د انټرنیټ او غږیزې اړیکو بیې خورا لوړې دي خو کیفیت یې ټیټ دی چې د خلکو پیسې بې ځایه مصرفوي. اوسیدونکي له دولته غوښتنه کوي چې د مخابراتي شبکو په اړه جدي څارنه وکړي. د ارزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
دی په خدمات کې ډیر دغه راغلي ګلچا راغلي چې کله نه کې بنیس که په خوا پرتاله ډیر کم دغه کار نه کله په غوال سره کې چکه وځي ډیر خدمات په خوا پرتاله ډیر کم سوي دا
د بسم سم کاش خور وره مش په شل واره کې واړی کنه رخيږي مش دغه غوسه دغه خوښ لرو ورورش د شبکې راپاله کې کار نه کوي بسم پر مخ خوشتنه مدغه د چراسمه کې راپاله کې کار نه کوي بالا په شل واره کې واپلر کار د خوندور نه کوي.
د ورزګان ولایت د یو شمیر لیرو پروتو سیمې وسیدونکې بیا وایي چې د دوی سیمې خو بيخي د مخابراتي شبکو له فعالیت څخه محروم دي. دی وایي که څه هم اوس په هیواد کې امن دی او هرې سیمې ته دوی کولی سي چې سفر وکړي خو بیا یې هم په سیمه کې مخابراتي شبکې فعالیت نه لري. د دغه ولایت دوو اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل
مخابراتي شبکې خو زموږ په سیمه کې هیڅ کار نه کوي ځکه موږ ډېر سره په مشکل کې یو. نو موږ چې یو ضرور کاري موږ یا د غره سر ته یا د غونډۍ لوړ ټپو ته خېژو نو بیا خپل مشکل دغه ځای څخه
راغلی یم چې هلته ټلیفون کار نه کول انټرنیټ مې لاسرسی نه درلودی ځینې پی ډی ایف کتابو ته ما ضرورت درلودی چې د انټرنیټ را ډاونلوډ کړم خو هلته انټرنیټ خو څکه حتی د اړیکې نیولو لپاره یعنې د جنګوهلو لپاره موږ یو لوړې غونډې ته یو لوړ ځای ته خېژو تر څو د چا سره اړیکه ونیسو. نو زه اوس بازار ته شاته په دې راغلی یم چې د انټرنیټ څخه خپل کار واخلم. هلته انټرنیټ کار نه راته کوي. غوښتنه دغه ده چې هلته انتنونه راته نصب کړي تر څو موږ په خپل کور کې د انټرنیټ او د زنګ وهلو دپاره استفاده ځینې وکړو.
بل خوا بیا د اروزګان ولایت د مخابراتو ریاست مسؤلین وایي چې د دغه ولایت 80% سیمې اوس د مخابراتي شبکو تر پوښښ لاندې دي. ملا زین الله فاروقی د اروزګان ولایت د مخابراتو رئیس دی.
وس الحمدلله پر روزګان ولایت په ټول ولسوالۍ کې انټرنیټي خدمات وړاندې سوي دي او ځګیش خدمات وړاندې سوي دي. تقریبا په سل کې 80% ځګیش خدمات رسیدلې دي. د ساحې په دتی چې په روزګان ولایت کې هغه یو ډیر غرنی ساحې دي، ان شاء الله په راتلونکي کال کې به له موږ انټرنیټي او ځګیش خدمات.
په روزګان ولایت کې څلور مخابراتي شبکې فعالیت لري: افغان بیسیم، ایم ټی این، روشن او اتصالات. خو یوازې افغان بیسیم شبکه ده چې د اروزګان ولایت ډېرې سیمې تر پوښښ لاندې راوستلې دي، خو سره له دې خلک یې له خدماتو راضي نه دي.
کندهار کې مزدوران د کار له نشتوالي او اقتصادي ستونزو شکایت کوي. په کندهار کې ورځیني مزدوران وایي د کار نشتوالي او اقتصادي ستونزې ژوند له ګڼو ننګونو سره مخ کړی دی. د دوی په وینا له سهاره تر ماښامه د کار په لټه کې وي، خو اکثر ورځو د مزدورۍ په موندلو بریالي نه کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
کندهار شهر په زړه کې د مدد څلورلارې په څیر ځایونو کې هر ورځ لسکونه مزدوران د کار په تمه راټولېږي. ځوانان او سپین ږیري د سړک پر غاړه له هر تیرودونکي وسایط څخه د کار هیله لري، خو ډیری وختونه هغوی د کار په موندلو بریالي نسي او ناهیلي خپلو کورونو ته ستنیږي. سید احمد چې هر ورځ د کار په تمه دلته راځي وایي ډیری وختونه ناهیلی کور ته ځي. دا غ په وینا په ژمي کې د کارمندلو ستونزه نور هم ډیریږي، ځکه د ساختماني چارو په څیر ډیری کارونه په دې موسم کې ټکنی وي.
دا ژمي کې را شروع شوی دی، نو وسوي دی په دا ژمي کې بس کارونه سره سکوت شوی دی، سره کمزور دي کارونه نسته. ټول دا انسانان ته سوینه چې ګر راځي بیکار دي، بیکارې سره دا یو نیمه بجا یو بجا وخت دی دغه بیکار سره ناس کار نه دی روپی دا سوي درو وسه پر دا ټول ژمي دا کم بیکار په بیکاری کې رواني مخلوق واجر ټول دا یخه کار نس کوله، بل کار نسته، کار نسته، کارم مشکلات دغه چې کار نسته. ساجي حالت هم دا سره زی په دې مرخه چا وګه ټواغه په پغه ورځ وخرو روزانه د روزانه حساب دی او دا چې دغه سرمایه نسته، شي نسته، بس په پور کوم چلو برغه مو کې سره.
په دې ورستوي کې هیوات د زرګونو کډوالو راستنېدو د بیکاری ستونزه نور هم زیاته کړې ده. عبدالغفار چې څو میاشتې وړاندې له پاکستانه کندهار ته راستون شوی وایي هغه د خپل کورنۍ یوازنۍ سرپرستی، خو دلته د ورځې په اوږدو کې هم د کار موندلو چانس نه لري.
د پاکستان سماجر هم چې راغلی یم، نه خواري سره، نه روزګاري شی نسته. د کور سرپرست زه یم چې ګټه مې هر څه پیدا کېږي، په ورځ دوې درې کې خواري پیدا سي، کله نسي پیدا به الله پر دا چوک ناست ماښام بېرته کور ته ولاړ سوزه وچ وړو باندې ریان دونه شی ولا کړه رو. پاکستان کې ما دا روزانه کو دغه ځای چې راوښتل ته بېخي دا رقم چې وچ دغه یو نه یو مرسته نه یو شی سره سوي دا در دا اوسه پورې ولاړ حالت کارونه و شو دغه یو روزګار او دغه ولادت وو ولته میخي ډیر وخت یې کړی دلته چراغلی ولا کوي زیر معلوم دی د خواري دغه بس دغه چوک ترازو کله روزانه په دوه درې ورځې کې کار پیدا سي، کله نس پیدا بس به تبلا سکورته.
په کندهار کې د بیکاری د زیاتېدو لامل د ټولنې بې وزله طبقه په ځانګړي توګه غیزمنه سوي ده. یو شمیر مزدوران وایي د بیکاری کچه نه یوازې د کندهار بلکې د نورو ولایتونو خلکو ته هم زیاته ننګونه ده. دا غوی په وینا ډیری کسان له نور سیمو څخه هم د کار په هیله کندهار ته راځي، خو د ټولنیزو او اقتصادي ستونزو له امله ټول مزدوران دایمي کار نسی موندلی. نعمت الله او محمد قاسم چې دواړه د کندهار اوسیدونکي دی وایي د طالبانو حکومت باید د ساختماني او نورو پروژو له لارې دایمي کارونه برابر کړي.
دغه غرغنده او سرازو پر دغه بسکله باندې بلدلته چراسو بیکار یو بدلته همیاشتو میاشتو هم بیکار کښنستلی انډواله کار نسته. دولت صدقه غواړي چې انډواله کارونه را پیدا کړي، یو کار وکړي، یو ژوند وکړي انډواله کارګر د پاره یو کار یې بس دایمي کار انډواله اختر یو بل او سره شخوان کینو چې کار نه نو برمردل تاسو کوم پجاجرو کې ناس یا پښیدان چوک لا. دغه مجبوری حالت چې ګرد په دایرو کې سره ناش ته د ځوانان چې ویني ګرد برور کور زای بچان نه پات دي موږ دلته د ناش زایم نه لري په بازار کې نه پریږدي دلته اوس د اجرو کې ناشتي برور هر سړی په خپل ماشام روډي پورې اړیاندي یو د وطن خلک دی یو هغه سره سره د لیر زوی سره غل دی
حاتم وکړه چې په دیاړه د طالبانو د حکومت د کندهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست د چارواکو نظر هم واخلو خو هغه د دې راپور تر خپلې دو پوری خبرو کولو ته حاضر نسول
facebook.com/azadiradio
په کندز ښار کې نن سهار یوې چاودنې د طالب چارواکو په وینا 15 کسان وژلي او نورې ټپیان کړي دي. چاودنه کندز ښار کې د کابل بانک د یوې څانګې مخته شوې ده چیرې چې د طالبانو د حکومت د مامورینو په ګډون یو شمېر کسان د خپلو معاشونو اخیستلو او بانکي معاملو لپاره راټول شوي وو. پر همدې موضوع سره د پرزیدلي جمهوري نظام د وسله والو ځواکونو ویان ښاغلی جنرال اجمل عمر شینواری د تلیفون پر کرښه وصل شو دی. سلامونه شینواری، څه وخت پخیر کړې چې د ډول پیښې د څه ښکارندوی کوي؟
وعلیکم السلام احمد زی صاحب، من تاسو د بلنې نه وګوري دا لومړنی پیغام نه دا ورسته پیغام نه دا پس ده نه چې طالبان حاکمیت سره رسیدلی دي. دوی هغه کوم ډاټ کاذب ډاټ چې ولستا او نړیوالو ته ورکړی او فهمه ترتیب هغه کوم کاذب غرور چې لري فقط او فقط داغې پایلې دوی ترلاسه کوي، په دې چې د امنیت راوستل او د امنیت ساتل دا پرته د یو تخصصي بشري ظرفیت نه او هغه کم تخنیکی وسایل چې په امنیتي چارو کې دا غینه ګټه پورته کوي یا غیته هم بشري ظرفیت ته اړتیا ده، چې په ټوله کې متاسفانه اوسنی حاکمان هغه واقعي ظرفیتونو ته او تخصصي مسایلو ته ځانګړې پاملرنه نه کوي. دوی په خپل منځي اختلافات او ناندريو او د قدرت تویش اختري هغه اصلي مسولیتونه ورنه په پراته د امنیتی چارو نه په ټولو برخو کې د دوی نه هر څه پاتې دي او دوی هغه کوم دهشت او وحشت په بنسټ چې کوم امنیت لومړی سر کې تامین شوی او هغه هم د جمهوریت نه پاتې امنیت او فدای چې په جمهوریت کې یوازنې دله چې امنیت غواخه دوی خپل وو او په پایله کې کله چې دوی جمهوریت د وسلې په زور باندې سقوط ک سیاسی ډګر کې البته نو د داغې نه وروسته دوی ته یو کاسب غرور پیدا شوی دی چې ګویا چې دوی
حق یو بل مسله چې ورسېب چې افغانستان کې د خامنتی وضعیت ادا کیږي کبه دا غډول 14 کېږي لکه څنګه چې تاسو وړاندې ویل چې دا بنر لمړنۍ وي نه به ورسته وي دا غډول 14 بیا څومره دغه د خ امنیتی وضعیت ادا وچ کیږي ننګول شي
تاسو ګورئ په هیڅ ډول باندې امنیت حالت نشته امنیت نه موږ کوم هغه فزیکی امنیت چې مو هغه صرف او صرف هغه د وحشت او د دهشت د لیارې رامنځته شوی او د هغه ترڅنګ په جمهوریت په وخت کې یوازینی دله چې امنیت ګواخه هم دوی خپل وو، ولی اوس کوم حالت چې دی اوس په افغانستان کې متعددې تروریستي شبکې فعال دي چې هغه خپل د وسنی حکومت لپاره لوی ګواخ دی او پرته د ټولو هغه کړنو چې دوی ادا کوي امنیت یوازې فزیکی امنیت نه دی، د افغانستان ولس د افغانستان جغرافیا نه رواني امنیت لري نه څوک شخصي امنیت لري نه اپراتیفي امنیت لري نه کاری امنیت لري نه د پرمختګ امنیت شته ده. نو هغه ادا وی اصلا بي ځای دی او دا د امنیت تعمیلیدلو ادا مطلقاً کاذبه ادا ده او بل په امنیت کې لوی رول خپل ولس او خلک لوبي، مګر متاسفانه چې دوی د ولس او د خلکو هیڅ وختنه ته تر اوسه پورې مثبت ځواب هم نه دی ورکړی او د دوه کړنو ته چې ګورو موږ د دوه داخله هم نه کولای شو.
او ورسته کې مشین ورسېب کراته وي چې دغه تاسو د تروسي ډلو یادونه وکړه که دغه ډلې موجود وي یا دغه ډول چاودنې بیا کېده بیا څومره د خطر زنګ د روان امنیتي وضعیت لپاره کېدلی شي؟
دا مطلقا د خطر زنګ نه هم اوس خبره تیر شوې ده. خطر زنګ هغه وخت کې چې د امنیتي اړخه چې یو غواخ متوجي ولې دا غي غواخ پاکل باندې اندېښنه موجوده وي اوس د اندېښنې نه خبره وتلې ده. اوس عملا کم د دوی مخالفین چې په مختلفو برخو کې په ځانګړي ډول د داعش خراسان ترهګر ډله چې هغه اوس عملیاتي کچې ته وتلي دي، کله چې په پوځي لحاظه یا استخباراتي لحاظه یو ډله عملیاتي کچ ته وزي هغه حتی رسیدلی چې نور په ځان بسای او دا ډاډ تر لاسه کړی چې هغه عملیات تر سره کولای شي. او
دوی ډیر ځتمنانه دي
مالی
ډیر زاته مننه کوم شین مرسد چې موږ سره مو خبرونه کې ګډون کړی وو. درنو اوریدونکو د 15 دقیقې پس خبرونه درته هم لرو. خوښ خبرونه سلامونه د افغانستان په وخت د مزګر سلور بجې شي. تاسو د ازادۍ رادیو اوریدونکو استې په کندز کې د طالبان امنیتي چارواکو چې د کابل بانک د ودانۍ مخې ته په ځان وژنې کې حمله کې 15 کسان وژل شوي دي. ریوټرز خبري اژانس د امنیت قمندانې د وان جمدین خاکسر له قوله راپور ورکړی چې نوموړی وای په وژل شوی کې د طالب وسلوالو او ملکی وګړي شامل دي. د ریوټرز په راپور کې د خاغلی خاکسر له قوله راغلی چې بریدګر خپل چادونکو مواد د کابل بانک د ودانۍ مخې ته والوزول. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. د عملی و ورځ وروسته لاغې کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه غونډه کې په افغانستان او سیمه کې د دجډلې د خراسان څنګه د ګواښونو په اړه بحث وکړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازولۍ مرسیالې دروتی شي پرونی غونډې ته ویل چې متحده ایالات په افغانستان او پاکستان کې د دجډلې ته د خلکو د استخدام لپاره اندېښنه لري. د دجډلې په تیرو تباندې دریو کلونو کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دي، د لیندې پر یوه اجتماع د طالبانو د حکومت د کډوالو او رستنډونکو چارو د سر راس وزیر خلیل رحمان حقانی د وژنې په ګډون د ګڼو هغو عملو پر منلې ده چې ډیره انساني مرګ ژوبلې اړولې ده. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادش د خراسان څنګه فعالیتونه تصادفي او بې دلیله نه دي. وایسلین بنزیا په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه په بیګانې غونډه کې دا وکړه چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې له امریکا پاتې شوي وسلو ته د دیش په څیر د ترهګرو ډلو د لاسرسي مخه سمه نه درېولې. هغه زیاته کړه چې له افغانستانه د ناټو په وتلو کې ګډوډي د دې سبب شو چې ګڼې وسلې پاتې شو بل اخره د دیش لاسته ولويږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې پرون د افغانستان په اړه په ځنګړې غونډه کې پر دې باس و چې دایشت افغانستان او سیمې لپاره یو ترهګریز ګواښ دی.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
سلامونه وخت په خیر. زه فرشته صحاکمه تاسو زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري. خبرونه د 15 دقیقې بحث په دې خبرونه کې به په دې بحث وکړو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دوشنبه د فبروري 10 په افغانستان کې د داعش د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه لري. په غونډه کې به د اسلامي دولت خراسان څنګه یا داعش ډلې د ګواښونو په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په وروستي راپور چې وړاندې خپور شوی خبري او بحثونه وشي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي پر راپور کې چې د 13 جنوري میاشتې په 1 مخبور شو راغلی چې داعش یا اسلامي دولت ډله د افغانستان دننه او ورهاخوا سیمو کې لوی ترهګریز ګواښ دی. په راپور کې همداشان راغلی چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د پروپاګاند څنګه په پراخه توګه فعال پاتې شوي او لا هم پام وړ نقد پیسې د دوی د لاسرسي لپاره هلته شته چې د اټکل له مخې یوازې په عراق او سوریه کې د پیسو اندازه شاوخوا 10 میلیون ډالر ته رسیږي. د اسلامي دولت خراسان څنګه یادایش ډلې د ګواښونو په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په وروستي راپور کې همداشان د طالبانو د حکومت د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزارت سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی باندې د ځانمرګ برید چې مسؤلیت یادایش منلی وو یادونه شوې ده. ویل شوي چې کېدای شي یادایش په دا برید د طالبانو هغه ادعا تر پوښتنې راولي چې وایي په افغانستان کې امنیت ټینګ کړی دی. قدرمنو اوریدونکو خبرونه هم دې موضوع ته ځانګړې شوې ده. په دې خبرون کې را سره قدرمن میلمانه هم شته، د سیاسي چارو شنونکي هر یو استاد نصر الله ستانکزی او همداراز نثار احمد شیرزی صاحب را سره په خبرون کې میلمانه دي. هر دواړو میلمانو ته خبرون ته ښه راغلاست. ویم ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله. ورزو په سر کې ستانکزی صاحب کتا سوراته وایي چې څنګه چې په دې راپور کې هم ویل شوی دي طالبانو په کراتو کراتو د داعش حضور په افغانستان کې رد کړی دی او دوی ویل چې مونږ د دایش ډال یا د خراسان ډال مونږ زپلې ده. خو بیا د غدریو کلونو کې په افغانستان کې پیښې کیږي حمله کیږي لکه ورستۍ حمله د یو وزیر وژل کېدل او بیا پړی د دایش ډلې په غاړه اخیستل، دغه ټوله په څه معنا ده؟ تاسو څنګه ارزوئ د دایش حضور په افغانستان کې په کومه کچه کې ده؟
سلامونه خور تاسو ته شریف صاحب ته او درنو اوریدونکو ته. مو د شک نشته چې په افغانستان کې نه یوازې د دایش ډله بلکې مختلف نورې تروریستي یا حداقل د تروریستي او افراطي افکارو مرتبط ډلې حضور درلودلی ده او حضور لري، اما په مختلفو کچو. دا یوازې په افغانستان کې نه، متاسفانه دا یوه شبکه چې فعاله ده د منځني ختیځ نه راشروع او تر پاکستان او حتی تر هنده پورې په دغه سیمو کې دوی تیت او پراک خپاره دي او فعاله دي. طبیعي ده چې دغه وخت نه چې وروسته طالبان قدرت ته رسیږي د هغه مفکوروي تضاد او اختلاف له کبله چې طالبان د داعش سره په فکري لحاظ لري، شک نشته چې طالبان هڅه کړې ده چې داعش ډله وځپي او کله کله یې هم ځپلې ده او ممکن فعالیتونه یې محدود شوي وي. اما دغه ادعا چې نور داعش په افغانستان کې نشته یا په سیمه کې نشته یا نور تروریستي ګروپونه فعال نه دي، دا ډېر واقعیت نه لري. لکه چې تاسو په خپل خبر کې ورته اشاره درلوده، داعش ډله په افغانستان کې په مختلفو سیمو کې په تېرو درې کالو څو میاشتو کې په مختلفو تروریستي عملیاتو لاس پورې کړی او تر ډېره حده پورې هغه خپل اهداف هم ستاین کړي، هغو ته رسیدلي دي. نو دا د ښیي چې داعش یا په ورته نورې مشابه ډلې فعال وي. دلته یوه بله نقطه هم زه غواړم ارزو کوم چې کله کله طالبان هم ادعا کوي پاکستان چې خپله په اصطلاح د تروریستي ګروپونو په سیمه کې تروریستي ګروپونو زیږنتون پېژندل کېږي او له دغو ګروپونو سره یې له پخوا نه ډېرې اړیکې درلودلې دي یا یې لري، دوی هم کله کله د خپلو ګټو دپاره ممکن پر مختلفو القاب لاندې یا حتی له داعش یا نورو ډلو سره په همغږۍ ځینې فعالیتونه په افغانستان کې د افغانستان د بې ثباتۍ دپاره یا د امتیاز د اخیستو دپاره یا حداقل اوس طالبانو سره ځینې اختلافات لري، د هغوی د لاسته راوړلو لپاره هم د دې ګروپونو استفاده وکړي.
ډیره زیاته مننه استاد، بیرته به تاسو ته راوګرځو. دا چې څنګه کولای شي طالبان دغه ډله وځپي یا د دې واک دوی لري او یا هم دومره قوت دوی لري چې دغه ډله وځپي او کنه، دې سوال ته به بیرته راوګرځو. خو ارزو شیرزي صاحب ته، شیرزي صاحب تاسو راته وایي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د راپورونو پر بنسټ ویل کیږي چې د طالبانو پر منځ کې خپلمنځي اختلافات مخ په زیاتېدو دي، تاسو څه فکر کوئ؟ دغه اختلافات هم کیدای شي د داعش غوندې تروریستي ډلو د پاره زمينه نور هم مساعده کی، یعنی دغه ډلې هلته لا زیات شي په ټوله کې کراته دا وایي چې آیا د دوی خپلمنځي اختلافات هم په دې کې رول درلودلی شي؟
سلامونه ونې کړي تاسو ته ستانګزي صاحب ته، تخنیکی همکارانه او څوک چې دونګه غاګوري. ګوره د کله چې طالبان راغلی ده په افغانستان کې د داعش لپاره دلته ډېر لوی تبلیغات خپله طالبان شروع کړی ده. تاسو چې د طالبانو د خپل منځي اختلافات یاد کړه، دوی منځ کې خپله ځان یو بل سره دښمني لري، یو بل تروري وژني او د هلته د معدنونو خبره ده، د پیسې چې راځي، د دوی ارتباطات چې بهر استخباراتو سره ده، د خپل منځي جګړو دوی هم چې یو بل باندې بریدونه کوي، دوی هم پرې اچوي په داعش باندې. دا هم انکار نه کوو چې داعش شته، داعش فعاله ده او د داعش د فعالېدو دپاره خپله طالبان لاس لري. د طالبان یو بل پروژه هم دا ده چې دلته په افغانستان کې او په منطقه کې داعش لپاره لاره واره کړي، لاره جوړ کړي، او داعش لپاره دلته دوی خپله دغه د افغانستان د مدنیات د پیسې نه، د کوم پیسې چې راځي د افغانستان د خلکو د مالیات نه، د اقتصاد نه دوی ګټه اخیسته، دوی خپله د داعش د لویدو لپاره دوی ډېره کلکه کار کړی ده په دغه درې نیم کال کې. دا چې طالبان وایي چې موږ دلته داعش ځپلی ده او داعش نشته، دا هم یو فریب ده، یو دروغ ده. طالبان د طالبان بل نوم داعش ده. د طالبان او القاعده دلته ګوري، القاعده تر ټولو نه لوی ده. القاعده دلته د دوی د مور په حیثیت یا د پلان جوړور یو ګروپ په حیثیت دوی ته پلان ورکوي، که طالب ده، که داعش ده، که هر څوک نور تورستي ډلې ده، دوی اصلي بنیانګذار القاعده ده یا د دوی پلان جوړون کې اداره هماغه القاعده ده. د القاعده نوم اوس دوی نه اخلي په دې چې ټوله دنیا پوهېږي. ټوله نه، القاعده ډېره لویه کارونه کړې ده، ډېره قوت لري، او داعش لپاره چې دوی نوم اخلي، د داعش نوم استعمالوي، معلومیږي چې دوی خپله د داعش د غټ کېدو دپاره ډېر لوی کار کړی ده. د داعش د سربازګیري جلب جذب دپاره دوی کار کړی ده. اخکارا معلومی او پاکستان هم پدی که دیر لوی لاس لري. پاکستان دغه د داعش د جوړولو لویولو لپاره یو لوی پروژه نوی اخیستې ده. مونږ ګورو چې د پاکستان استخبارات پدی کار کې دیر لوی لاس لري. اکثر د داعش د شاخه خراسان چې ده، د دې قومندانان او لیدران چې ده، دغه پاکستانیان ده، اعظم ډېر پاکستانیان ده. او مخکره معلومیږي چې د داعش د نوم نه دوی استفاده کوي، او داعش یو بله وظیفه دپاره په منطقه او په افغانستان کې دوی خپله آماده کوي چې دې کار کې پاک د طالبانو ډېر دوچت مخکره معلومیږي چې ډېر اوچت لوی لاس ده.
مننه شیرزای صاحب. استاد سانگزه، تاسو تر ازو که دا راته ووایئ، څنګه مې چې شیرزي صاحب نه هم دا پوښتنه وکړه، که تاسو هم راته ووایئ، لکه په راپور کې د ملګرو ملتونو په دغه غونډه کې هم په دغه اړه دوی بحث کوي، د طالبانو پر سطح د دوی د حکومت په سطح یو وزیر وژل کېږي، او بیا د هغې د وژلو پړه دوی په داعش چې یو داعش ډله هم مني، او بل خواته بیا د راپورونو پر بنسټ دا ویل کېده چې خپله د طالبانو په منځ کې د اختلاف افات پر بنسټ دغه سی او پی خرمایسته شوې ده. خو دوی بیا په نړیواله کچه وای چې دا داعش باندې چی، نو په افغانستان کې د داعش حضور څومره تهدید زیات دی، لکه د یو وزیر وجل کېدل، دغه تاسو څومره ګواخی چې دغه د داعش ډلې حضور په افغانستان کې خپل افغانستان ته شاوخوا د سیمه منطقې ته څومره ګواخونکي حالت دی؟
ګورې، کله چې ملګری ملتونو سازمان دی هغه اصول و لمخه لحظه میکانیزمون و مقررات و لمخه ملگورو ملتو هر سازمان یا هر رکن کلتی پیو موضوع بانده بحث کدی یا اخفل آجندا که داخلوی اوگوی دفکتون و دلائل و شواهد و موثق و مدارک و پر مبنا موضوع آجندا تا داخلوی ملگورو ملتو نه به هغر چانگرو روشونو او لارو نچلریه قضایا پا مستقیم دول یا غیر مستقیم دول سیری تحقیقی کوی او گروست پخوی او آجنده که شامله ای بنا کپده که هیچ شک نسته چه دلکه تروریستی گروپو نفعال دیل اغیر جمله نه ده داعش ده خراسان چانگه دوی فعال دی، دوی پا دول حضور فعال دی پا افغانستان که کم گوران بلک چه لارسو کلا چه داعش پلومری زل که پا 2009 مواتم کال که شکل نیسی پا منزنی خطیس که دا لره افغانستان ترازی پا همه جمهوریت پا دوری که دوی دلتا جلب و جست که بلاخره دی و فعال تروریستی گروپ پا شکل ربرسی رکی، خصوصا کلا چه داعش پا عراق که او یورست پا سوریه که ځپل کېږي، دوی کډه کوي افغانستان او د دوران د کرښې هغه غاړې ته، دلته دوی فعالېږي. او بیا تاسو شاهدان یې چې د جمهوریت په دورې کې موږ دوه ډېر عمده ټکې درلودلې، یو دا ده چې طالبانو خصوصا د مشرقي د شنوارو په ولسوالیو کې د طالبانو او د داعش ترمنځ ډېرې خونړۍ جګړې وشوې چې افغان حکومت هم دا په هغه وخت کې په دغه عملیات کې په اصطلاح د دوی په ضد داخلو طالبان د افغانستان له مختلفو سیمو ورغلل او داعش هلته وځپه تر یو حدودو پورې هغه جبهي جنګ یې ورته وځپه او دوی راغلل په تروریستي فعالیتونو ښارونو ته مراجعه وکړه او یو ډول نمایشات او تبلیغات یې ډېر شدید وکړل. وروسته د هغه نه تاسو ګورئ چې د داعش په زرګونه تنه د افغانستان په جمهوریت اسلامی جمهوریت په محابس کې وو. کله چې طالبان راغلل هغوی خوشې شول، هغوی یو مجهزه نیرو ده. او بل خبره دا ده چې په فکري لحاظ داعش یو ځان د بیل فکري خط لري او هغه تبلیغي هره ورځ لکه چې تاسو ویلې دوی مختلفې منابع لري تمبیدیږي. بناً ملګری ملتونه چې کله په خپل راپور کې دا خبره راوړي چې طالبان یو وزیر وځول کېږي، دا په موثقو دلایلو راوړي. په دې کې هم شک باید ونه کړي چې داعش د یو تروریستي ګروپ، چې د هر تروریستي ګروپ خصوصیت دا ده ممکن د طالبانو په منځ کې هم نفوذ ولري او حتی د طالبانو په منځ کې د اختلاف د رامنځته کولو لپاره هم هڅې وکړي. دغه ټول ټکو ته پام کړه درلودلو سره داعش یو تهدید ده. دا او تاسو سوال دا چې دا څنګه کنټرولېدای شي یا څنګه مثلا د دوی تهدید کمېدای شي، د هر منفي پدیدې د له منځه وړلو لپاره بستر غوښتل کېږي. طالبان متاسفانه د افغانستان د اکثریت خلکو ملاتړ له ځانه سره لري. په نړیوالو مناسباتو کې په نه داخلېږي یا دغه ظرفیت نه لري چې ور داخل شي. په سیمه ایز لحاظ دوی نسي کولی چې له ګاونډیو هېوادو سره په همغږۍ کې د تروریستي ډلو د ځپلو لپاره په اصطلاح توافقات ته ورسیږي. خپله دوی په نړیواله سطح تر شک لاندې دي او همداسې هم وچ دوی خپله ډېر تروریستي اعمال کړي دي. دوی کرکټرونه تروریستي وو. بناً دغه ټکو ته پام کړه درلودلو سره دا ساده نه ده. ما مخکې د خپلو خبرو په سر کې هم عرض وکړ چې د داعش د زیږون دپاره لویه ساحه، پراخه ساحه هغه پاکستان ده چې پاکستان په دې کې لاس لري. حتی استخباراتي سازمان په کې لاس لري. د تروریستي ګروپونو تجربه ښودلې ده چې د پاکستان له تاسیس ده بیا تر ننه په تېره بیا د ثور د کودتا نه وروسته پاکستان په منظم او سیستماتیک ډله ډول د دو هدفونو د ویستلو لپاره، یعنې هند او افغانستان دپاره، په معمولي ډول تروریستي ګروپونه زیږولي دي، تولید کړي دي او د خپلو هغه استخباراتي ګټو دپاره. بلان دغه ټول تهدیدات دا په سادګۍ له منځه نه شي تللی. دا یو قوي متمرکز دولت غواړي، دا یو پیاوړي پالیسي ګانې غواړي، دا متخصصین غواړي. باید د تروریزم د له منځه وړلو لپاره علم دا وایي چې اول د تروریزم د افکارو ځپل، د اکستریمیستي یا افراطي افکارو له منځه وړل. طالبان په خپلو دغه اقداماتو چې هره ورځ یې کوي او هره ورځ مدرسې جوړوي، په هر کوڅه او کلي کې جوړوي، د توجه ولري چې طالبان ظاهرا فکر کوي چې دغه مدرسې د دوی په اصطلاح عسکر دي او سبا به دوی د افکارو ملاتړ وي. په دغه مراکزو کې، په دغه مدارسو کې د احتمال شته چې تروریستي افکار وده وکړي او لږ له جملې نه داعش مشابه افکار راوزیږي او د افغانستان د راتلونکي لپاره د ډېر خطرناک.
مننه استاد. څنګه چې تاسو هم اشاره وکړله دې ته چې خپل د طالبانو فکر لار او یا هم دوی کړنې شاید د دې باعث شي چې افغانستان د طالبان د داعش ډلې د لپاره یو ښه ځای، یو ښه ځای وي چې دوی پکې فعالیت خپل زیات کړي. دغه ټکی تکرار شو چې طالبان تر اوسه پورې په نړۍ کې د نړۍ په سطحه نه دي پیژندل شوی، د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، دوی خپل یو حکومتي تګلار نه لري چې نړیوال ورسره اړیکې ټینګ کړي. دغه ټکی څومره د پدی باندې تاثیر کوي چې دغه وسلوال ډلې په افغانستان کې نفوذ ډیر کړي او سیمه ته، خصوصا خپل افغانستان ته، د دغه وسلوال ډلو لکه داعش غوندې خطر به څومره زیات وي؟
دلته زه عرض کوم چې څو ټکو ته. اول ټکی دا ده چې تروریزم یو پدیده ده، یو سیاسي نظامي پیچلې پدیده ده چې د ارتباط دوه ګونی برخوردونه کیږي په سیاست کې د اوس په نړیوالو مناسباتو کې. کله کله متاسفانه ځینې هیوادونه، حتی ځینې دولتونه، ځینې مشهور دولتونه، ځینې لوی دولتونه د دغه تروریستي ګروپونو نه په استفادې سره غواړي خپلو اهدافو ته ورسیږي، یا حداقل خپل دښمنان په مناسب نړیوالو مناسباتو کې تر فشار لاندې راولي. بل دا چې بل ډېر عمده ټکی دا ده، عوامه بین المللي ذهنیت دغه ده چې تروریزم چې په هر ډول او هر بڼه وي، د هر هېواد په یو څنډه کې فعال وي، هغه نړیوال تهدید ګڼل کېږي. د همدې لپاره بین المللي سازمانونه په جدیت نظر ورته کوي او په جدیت څاري. د تا سوال په ارتباط چې د طالبان حکومت لا تروس په دې هېواد نه په رسمیت نه ده پېژندل شوی، نو دوی به وکړی شي بل نړیوال همکاري دغه پدیدې سره وجنګیږي؟ په هیڅ وجه نه. اوله خبر دا ده چې لا تروسه پورې هم یو د دلیل د نه پېژندلو د طالبانو همدا ده چې لا تروسه هم دنیا او عامه ذهنیت په نړیواله سطح فکر کوي چې خپله طالبان تروریستان دي. بلان یو دلیل دا ده چې دوی په رسمیت نه پېژندل کېږي. د نورو عواملو تر څنګ چې مثلا دوی نړیوال قوانین نه مني، مثلا تاسو ګورئ چې یو شر دوی تر وخته کې خودل کېږي چې تاسو بشري حقوقو ته درناوی وکړي، تاسو بین المللي موازنه ته درناوی وکړي، تر څو د رسمیت پېژندلو مسله حل شي. او طالبان د هر ورځ په تېرېدو سره دغه ټکی نه مسافه اخلي، واټن اخلي. دا د دوی د مشروعیت د نه پېژندلو یو عامل دا ده چې لکه چې ما عرض وکړو چې دوی تروس پورې هم د تروریستي ګروپونو سره تماس لري، لګلې جملې نه ویل کېږي چې القاعده سره لا تروس پورې هم طالبان فعال روابط لري. نو کله چې پرسنل ته نو پېژندل شي بین المللي همکاري وجود نه لري. تروریزم داسې یو پدیده نه ده چې په یو جغرافیک محدود شي، هغه سرحدات سیري نور هېوادو ته ځي، نور ځایو کې دوی لکه یو شبکې غوندې په نړیواله کچه فعالیت کوي. بناءً کله چې طالبان له نړیوالو ته خپل ځان تثبیت نه کړي چې د یوې ډلې یا یو ګروپ یا یو حکومت په شکل بین المللي موازین مني، دنیا له دوی سره د تروریزم په ځپلو کې هم همکاري نه کوي. او د تروریزم ځپل یو ضعیف حکومت لکه د طالبان حکومت له توانه جې خبره ده چې مبارزه ورسره وکړي.
ډېر زیاته مننه ستانګزی صاحب. شیرزی صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ څنګه چې ستانګزی صاحب هم اشاره وکړله، د داعش ځپل به طالبانو د پاره په دوسینی شرایطو کې چې د نړۍ تاوان کومک دوی سره نشته، د داعش غوندې ډلې ځپل به دوی ته اسانه کار وي؟
وګوره، اول دقت وکړئ چې داعش یا نور توریستي ډلې کوم ځای نه پیدا شو. دوی ټول افکار یو ده، خو یو داعش نه ده چې د افغانستان د پاره یا منطقه یا دنیا د پاره دوی ګواخوي. درویش توریستي ډلې چې اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې فعالیت کوي په افغانستان کې، دا یو لویه ګواښ ده. او دا ګروپونه کوم ځای نه پیدا شو، جهاد چې په افغانستان کې شروع شو، دا ټول که القاعده ده، که داعش ده، که نور توریستي ډلې ده، که طالبان ده، ټول د جهاد د پروګرام د پروژې نه پیل شوی ده. د دوی افکار، د تګلارې ټول یو ده، خو مختلفو وختونو کې دوی لوی استخباراتونه دوی کاراولی ده. که دقت وکړو چې کوم وره وخت نه چې طالبان راغی په افغانستان کې، در نیم کاله مخکې د داعش خبره نه و. هغه وخت د پاکستان او د طالبان ترمنځ دوستي هم ښه و، د استخبارات رئیس هم راتله او تله، او د دوی ډېره دوستي و په لویو سیژونو. د دوی دپاره پاکستاني لیدران لابیګري هم کوله. کله چې د داعش نوم پیدا شو، د طالبان او پاکستان ترمنځ یو جعلي اختلافات پیدا شو. معلومیږي چې پاکستان د داعش جوړولو لپاره، لویولو لپاره، او د طالبانو په مرسته بله پروژه نیولې ده چې دوی یو جعلي دښمني ښودلې ده چې موږ دښمني لرو، او د داعش نوم هر وخت دوی کاروي. دوی چې ما مخکې وایي چې دوی خپل اختلافات لري، یا د حقانی وژل کېدو، د خیل رحمان حقانی وژل کېدو، د دوی خپل ذاتي دښمني وو او پرې واچوله په داعش باندې، او نور همداسې داسي هر کار چکیږي په کابل کې په افغانستان کې دوی اچي په داعش کې څوک پويږي څوک ثابت ای چې دا داعش کړی د ټول کارونه خو دوی د داعش نوم په خپل لوی او دام ډیره مشكله ده چې مونږ وای چې طالب او داعش بیل ده همدغه طالب داعش ده داعش همدغه طالب ده دوی بس نمونه بدل ده او صبرات دوی د نمونه په بیل بیل موضوعات دوی ګټه اخلي او دا چې مونږ ګورو چې همدغه مخ کې وای چې القاعده ډیره لوی یو ډلې ده شورای امنیت راځي د داعش په خاطر یو کانفرنس جوړوي ولې د القاعده لپاره نه جوړوي ولې د طالب لپاره نه جوړوي ولې نور ډلې ده چې دوی لپاره نه جوړوي معلومیږي چې شورای امنیت هم د استخباراتو لاس پوڅه ده چې د دوی په نفع دوی کاری شورای امنیت دوی کاری او غیر مستقیم د داعش د لوی دولو لپاره دغه شورای امنیت هم او لوی استخباراتونه هم لاس لري تبلیغ کی غیر مستقیم ولی نور توریستی دل دوی خطرناک نه ده داعش دلته په افغانستان کې د لوی وکه په سوریه او په آسیا په شرق میانه کې هغه وخت ولی داسې یو ناس دوی جوړ نه کړل دوی معلومیږي چې داعش یو لوی نور وظیفه ته دوی آماده کوي او داعش د لپاره دوی خپل تبلیغات کوي او طالبان که دای وای چې مونږ داعش ځپلی ده او همدغه طالبان او د دلې نه او په دغه ډیر نیم کال کې د دغه افغانستان د مدنیاتو نه پیسې چې راغی دوی ګټه واخیسته داعش ډیر لوی کړه او همدغه لارې نه دوی داعش وړي آسیای میانه ته او داعش یو لوی وظیفه ته دوی آماده کړی ده او طالبان چې څو وایي چې موږ داعش نه یو دوی طالبان او داعش افکار یو ده کړنه یو ده دوی برخورد یو ده که داعش ګواښ ده خو طالب هم ګواښ ده طالب د پاره ولې یو شورای امنیت کې یو ناس نه جوړی
مانا نشیر زای سپ ستانگ زای سپ خبرونه وقت کم پاده ده کپلاندو که را تا دو ویه چه آیا با ده غونده نوروز تا یا نره با طالبانو سره ده ده مبارزی لپاره چم تووی چه مثلا ده دایش او یا نور و اسلوالو دلو ده زپلو ده پاره پده چه سی من آرام نشی آیا ده دوی ده زپلو ده پاره با نره لطالبانو سره پا کومکی همکاری تا چم تووی او کنه ده جگره با تناخ پا لطالبان پر مخ بیه یا آیا دوی به ده امکان
ګوری دوا مسئلې باید پام کړو په دوهخیز ډول دا اوس هم داسې هیوادونه شته چې طالبانو سره په همغږۍ په دغه اړه همکاري لري له هغې له جملې نه روسیا دا خبره لري د هغوی د امنیت شورا او لوی منشي څو مسته مخ کابل ته راغی ایرانیان دا همکاري لري ازبکستان او سره لري حتی عربی هوادونه لکه امارات و قطر په دې ارتباط چې طالبان سره استخباراتی همکاری ده اوس هم لري په دې ارتباط اما یه تازه خبر په ارتباط چې یو همغږي رامنځته شي او امنیت شورا په دې ارتباط یو پریکړه وکړي په لنډ زمانه کې زه ډېر ورته خوشبین نه یم دغه غونډه هم ممکن دی او مصوبې په صادرېدو په شکل وي نه دی یو قطعنامې د صادرولو پر عنوان چې هغه بیا په ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې معمولا اجرایوي حالت نیسي دغس دومره به غښتلی نه وي چې د یو همغږۍ یا د مبارزې دپاره د یو پلاتفورم یا میکانیزمونو د جوړولو لپاره پکې بحث وشي په هر صورت بیا هم زه تکراروم چې طالبان لا تروس پورې دنیا کم مشکوکه ډله ده لا تروس پورې ډېر اعتماد ورباندې نشي کولی چې بیا د لویو پروژو لکه د تروریزم سره د مبارزې په مسله کې له دوی سره همغږي شي
ډېره زیاته مننه استاد تاسو نه او شیرزای صاحب تاسو نه په افغانستان کې د داعش ډلې د ګواښونو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه ده نن او په همدې تړاو مونږ نن بحث درلو د 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو نه اورېده زمونږ ګران او قدرمن میلمانه هر یو استاد نصر الله ستانگزای او همداراز د سیاسي چارو شنونکو نصار احمد شیرزای صاحب را سره په خبرونه کې میلمانه وو تاسو زموږه کلا ازادي راډیو نه د ډیر زیاته مننه چې تر دې د مرا سره وي
ځنې په یم چې دی ولې د مکتبو ته اجازه نه وکي او کتل ته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ په شنن ته باید جوابونه راکړي
یو څه د اقتصاد د سیاست د اجتماع
شکر دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبول
کچیر یو انجلی تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولی شي دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځې څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.